یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په روانه یو ساعته خبرونه کې به چې لومړی نیم ساعت یې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو مهمو خبري او تحلیلي موضوعاتو ته ځانګړی شوی. د کابل په دشتي برچي سیمه کې د پرونی ځانمرګ برید د تلفاتو زیاتېدو تر څنګ د قربانیانو د کورنۍ غوښتنې واوري. نور مهم موضوعات هم درته خبرو، خو لومړی لنډ خبرونه صالح محمد صالح راوروي.
په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د تلفاتو شمیر زیات شوی. د کندهار پولیسو د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسي په وژنه کې لاس لري. په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل سو کسانو شمیر 24 ته زیات سو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایان طارق قاریان نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې په دې حمله کې 50 نور ټپیان شوي.
هغه امر چې تر اوسه موږ لرو 24 کسان د موږ ملکي وګړي شهیدان شوي او 50 تن نور موږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
پرون مازیګر د کابل په پل خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو شوونیز مرکز مخې ته هغه وخت انتحاري برید وسو چې حمله کوونکي غوښتل دغه شوونیز مرکز ته ننوځي. د کابل په دې شوې میشته سیمه کې لدی وړاندې د ایش وسلولو پر شوونیزو مرکزونو غونډو او ورزشي کلبونو بریدونه کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د برید غندلې د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاری بللې دي. وسلولو طالبانو ویلي چې په دې 14 کې دوی لاس نه لري. د اورزګان ولایت د والی ویاند وی په ډیروت ولسوالی کې وښت وسلواله طالبان وژل سیوی دي. احمد شاه ساحل نن ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هوایي بریدونو او مخامخ جګړو کې نونس طالبان ټپین سیوی هم دي.
هوایي عملیات چې د افغان ځواکونو یو وښت کس طالبان وژل سیوی دي او نونس تن نور زخمیان. همداشان په تیر شپه باندې بیا جګړه پر درو بجو باندې نښته ده چې تر ځینو کمربندي پوسټو باندې وسلواله طالبان بریدونه کړي دي، چې البته د افغان ځواکونو په دواګر بریدونو کې شپږ طالبان وژل سوي دي په ګډون د دوی د یوه قومندان.
د اورزګان د والی ویان زیاتوي چې په دې موده کې د مخامخ جګړو پر مهال څلور سرتیري هم ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار پولیسو د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسي په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رادیو ته ویل پر دغه ښځینه پولیسي نن سهار د کندهار په نهمه امنیتي حوزه کې ډزې سوي.
زموږ یو سرتیره لیسه چې په محبس کې دنده درلوده د وسلوال ترهګرو لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسېدلې ده. زموږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترهګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم د پیښو مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په ورته پیښو کې وسلوال طالبان دخیل بلل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر یې وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصري پرون په غزنی کې وژلی. المصري په القاعده شبکې کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل و. اف بی آی ویلي چې دای مصری دی او د یوې مودې لپاره په حسن ابو رؤوف مشهور و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي نوموړی د هند په برازمګي کې د القاعده شبکې په اروپا او امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړی و که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره نوي اقدامات کړي، خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه اغېزمن کړي دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې نږدې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شول چې له جولای میاشتې را په دې خوا لوړ شمېر دی. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2.5 میلیونه او 6 لک اوښتی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس ډیوید اومالی په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس تر څنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاحکار کورونا هم تایید سوه. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته شوی و، خو اوس ښه شوی او په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر میاشتې پر درېمه کېږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له الکساندر لوکاشینکو سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې پر لوکاشینکو فشارونه په زیاتېدو دي او اپوزیسیون خبرداری ورکړی چې له واکه لاس کوانخلي په ټول هیواد کې به اعتراضونه او اعتصابونه پراخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې مایک پومپیو او د هغه امریکایي بیلاروسي سیاسي ستراتیژیست ویتالی شکلیاروف د خلاصون غوښتنه وکړه چې د امریکا حکومت توقیف غیر عادلانه بللی دی. شکلیاروف چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برنی ساندرس په کمپاینونو کې کار کړی و، په جولای میاشت کې هغه وخت ونیول سو چې د خپلې کورنۍ د غړو د کتلو لپاره بیلاروس ته ورغلی و. په همدې حال کې پرون په بیلاروس کې بیا مظاهرې وسوې. پولیسو 9 تنه مظاهره چان ونیول. دغه اعتراضونه د اګست 9 نیټې له ټاکنو وروسته پلازمینه منسک او ځینو نورو ښارونو کې دوام لري.
تاسې ازادي راډیو اورئ. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی پیښې د قربانیانو جسدونه د دې خار په بیاله بیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 24 ته رسیدلی. خو د سولې د روانو خبرو پر مهال د نومروکو کسانو لخوا د ډول بریدونه کول په کومه معنا دي؟ په دې اړه به د چارو له یو کارپوه سره مرکه ولرو. د افغانستان لنګدې 2000 ډیر دینی عالمان نن په کابل کې راټول شوي او د روان جګړې په اړه خپل پریکړه کوي. نن د اکتوبر 15مه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د اسلامي امارت د اعلان 24مه کلیزه ده. خو اوس له طالبانو سره د سولې مذاکرات روان دي. آیا په دې خبرو کې د امارت کلمه د بحث اساسي ټکی دی؟
د افغانستان د مذاکرات ټیم هغه حدود او صلاحیتونه چې ورته جرګه ورکړي کاملا د امارت مسله نه سره موږ هیڅ وروندي بحث نه کوو.
دا به هم واورئ چې په امریکا کې د تیر اوړي په پرتله په ورځني ډول د کرونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی او لدې د بدو ورځو د راتلو اټکل شوی. زه امید زهیر ملیم او د خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی ملتیا در ته خبروم. د خبرونې په دویمه نیمه کې به دوه اونیز پروګرامونه هم در ته خپاره شي. خو اوس له ژمنې سره سم د خبرونې لومړی موضوع، د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی پیښې د قربانیانو جسدونه د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې پیښه کې 24 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ همکار نسیم شفق د کابل په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر قربانیانو د تدفین مراسمو ته تللی او همدا اوس راسره د ټلیفون له لارې پر کرښه دی. شفق صاحب، ښه راغلاست. مهرباني، د قربانیانو جسدونه چیرته او په څه ډول خاورو ته وسپارل شول؟
سلام وړاندې کوم. بلی، جسدونه نن د هغو قربانیانو چې پرون په یو انتحاري حمله کې د کابل دشت بچي په سیمه کې د کوثر په روزنیز مرکز کې وژل شول، د کابل په مختلفو سیمو کې دوی خاورو ته وسپارل شول. دوی جسدونه او هغه لته چې زه ورغلی وم د چندوختران په نوم یو غر دی، دغه په لمنه کې اجرا ده. دلته هم دوه جسدونه خاورو ته وسپارل شول. هلته ما خبرې وکړې له مختلفو سیمو له اوسیدونکو څخه چې هلته دغه مراسمو ته راغلي وو. هغوی ډېر سخت متاثره وو او ویل دغه دواړه جسدونه چې خاورو ته سپارلي، دواړه په دغه کورس کې یا په دغه روزنیز مرکز کې دوی د کانکور د آمادګۍ لپاره سبق وایي چې دغه انتحاري حمله پرې وسوه. په سیمه کې خلک ډېر متاثره وو، ډېر غمجن وو او همدغه غوښتنه یې وه چې باید د سولې لپاره کوشش وسي او د سولې لپاره رښتینې ګامونه اوچت شي او داسې سوله راشي چې رښتیا افغانستان امن او سولې ته او دایمي او پایدار ستوري.
شفق صاحب، د دې ترخوا د قربانیانو د کورنۍ غړیو څه ویل؟
د قربانیانو د کورنۍ غړیو سره ما هم خبرې وکړې. یو ځوان سره چې ما خبرې وکړې چې ورورې په دغه حادثه کې وژل شوی و، هغه وویل چې ورورې په دغه مرکز کې سبق وایي او کوشش یې دا و چې هغه په راتلونکي کې یو ښه خدمتګار شي. حتی دای فکر و چې په آینده کې د افغانستان جمهور رئیس شي او رښتینې خدمات خلکو ته وړاندې کړي. دغه راز ده وویل چې ورورې څو میاشتې مخکې کوژده هم کړې وه او د دولسم سنف یا طبي زده کوونکی و او ډېر ارمانونه یې له ځان سره خاورې ته بیول.
شفق صاحب وړم کال د موعود پر نامه باندې یو ښوونیز مرکز باندې هم ورته یو ځانمرګی برید شو او نږدې څلوېښت تنه پکې قربانیان شول. هلته بیا خلک په ډلهییز ډول باندې یو قبرونه ورته وکیندل شول. دا ځل دغه څلېرویشت کسانو داسې د ډلهییزې البته په ډلهییز ډول باندې خاورې ته د سپارلو مراسم وکړ، نه په همدغه سول دوه جسدونه درې جسدونه او په دې ډول باندې خاورې ته وسپارل شول.
ما چې پوښتنه وکړه دلته مې خلکو ته چې راغلي وو دغه مراسمو ته، هغوی ویل چې اول کې همدغه سې تقسیم و چې ټول باید یو جې خاورې ته وسپارل شي. خو دوی د دوی په خبره وایم چې دوی ویل چې نه، دوه جسدونه دلته خاورې ته وسپارل شول او نور هم مختلفو سیمو کې نه، هغه خلک چې هلته یا دیره وه یا مخکې مړي خښي وو خپل مړي همالته خښ کړل. که څه هم سهار ویدي وو چې ټول به د جنبش روشنایي هغه قربانیان چې خاورې ته وسپارل شي ټول به هلته خاورې ته وسپارل کېږي. خو د دوی په خبره دغسې ونه شول.
ډیره مننه نسیم شفق په کابل کې د ازادي رادیو خبریال. د کابل په دشتي برچی سیمه کې پرونی برید په کور دننه سربیره نړیوال غبرګونونه هم راپارولې دي. د جمهوري ریاست سربیره ناټو او امریکا هم دا پیخه غندلې ده. خو پر یو خونیز مرکز دا ډول بریدونه کومه معنا لرلی شي؟ د ټلیفون له لارې همدا اوس راسره د چارو شرونکي ښاغلی کابل خان تدبیر پر کرخه دی. تدبیر صاحب ښه راغلاست، اجازه راکړئ چې زه ورسره پوښتنه وکړم. د سولې خبرې هم روانې دي په قطر کې او تر خوا دا ډول بریدونه چې مسؤلیت هم څوک نه مني څه خودلی شي؟
مننه زرمه صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو درنو اورېدمو خو ته خپل درنښت باندې کومه اجازه راکړئ وړاندې دې نه چې بحث پیل کړو. د پیښې شهیدانو ته له خدای جنت سره دې چې ډېره تکراري کلمه ده او زخمیانو ته یې عاجل شفا له خدای هیله وکړو. اساسی موضوع دا ده چې موږ په دې باندې پوهیږو، افغانان ټول په دې باندې پوهیږي چې هغه څوک چې په قطر کې ناست دي او مذاکرات کوي په حقیقت کې د افغانستان جنگ د هغو تر کنټرول لاندې دا ده، بلکې په افغانستان کې متعددې استخباراتي شبکې دي چې جنگ کوي او خپل حملات د پردیو د هغه نیابتي پروګرامونو چې په افغانستان کې لري د هغو دپاره جګړه په ما خوري. تاسو ته زه په مسؤلیت یایم چې تر اوسه پورې کوم اوربندونه چې شوي دي هغه اوربندونه هم د افغانانو په اراده نه وو، بلکې د غني اراده پکې موجوده وه او په نن حملو کې هم د افغانانو اراده نشته. دا چې څوک مسؤلیت نه اخلي دا په دې معنا چې دلته یو بل لوی قوت له افغانستانه د باندې د افغانستان په جګړه کې د افغانانو د تقسیم، د افغانانو د ویش او د افغانانو د بدبختیو مسؤلیت لري چې له یوې خوا یوه هیواد ته هغه دوه ګاونډیان چې مخته راڅرمه دي یو ته د افغانستان ته د تروریزم صادرول لومړیتوب لري چې د پردیو نیابتي جګړه کوي او بلته د افغانستان نوم او د افغانستان سلامتیا تر سوال لاندې ده چې دوی په هیڅ وجه نشي قبلولی.
تدبیر صاحب، په د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي چې د مذاکراتي پلاوي غړی هم دی، عبدالسلام حنیفي، په خپله یوه مرکه کې چې نږدې میاشت وړاندې وکړه دا مسله کړې وه، یاده کړه چې په افغانستان کې بریدونه که دوی نه شوی کولی نو په اوربند کې معلومه شوه چې بله ډله داسې څوک نشته چې دا بریدونه وکړي. په دې معنی چې دا بریدونه او هر ډول جګړه چې ده د دوی د مسؤلیت او د دوی تر اغېز لاندې کېږي. اوس یې په دې ډول بریدونو باندې البته هیڅوک مسؤلیت نه مني. د طالبانو دا ادعا په کوم یو حد کې راولي؟
اصلا په افغانستان کې د اوربند هغه اوربند چې دوی ادعا کوي چې دوی کړی ده، هغه اوربند د افغانستان د دولت مخالفینو نه ده کړی، بلکې په دغه اوربند کې د هغه چا لاس ده چې هغه په افغانستان کې لوی شبکې رهبري کوي او په افغانستان کې جنگ دا اوس عملا روان کړی ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې د وروستیو د سیمه ییزو مناسباتو ته تاسو د سعودي عربستان او پاکستان مناسبات ته په دې اخره کې وګوري، عربستان تقریبا په واضحو الفاظو باندې دا ادعا کوي چې پاکستان تر ډېره بریده پورې په افغانستان کې هغه جنگ چې ایران او پاکستان یې دواړه کوي په دې کې دوی سره همغږي دي. په همدې خاطر باندې عربستان تر ډېره بریده پورې یو مقاومت وکړ دی پاکستان په مقابل کې، چې حتی سره سلمان بن محمد خبرې ونه کړې، محمد بن سلمان وبخي هغه خبرې ورسره ونه کړې، ورسره وای نه کتل. نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې هغه اوربندونه چې رامنځته شوي وو په دغو اوربندونو کې د افغانانو لاس ډېر کم له مخالف لوري او د هغو شبکو لاس پکې زیات وو چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په پیل کې خپلې ګټې خوندي کوي او جهانیانو ته هم دا مسیج ورکوي فرل دي چې اوس د افغانستان د په اصطلاح باندې د افغانستان د دولت مخالفینو او د افغانستان هم ګاونډیان لوی لاسمان دا غخی چې دوی د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي او خپلې ګټې خوندي کوي.
اوس تدبیر صاحب د سولې د روانو خبرو په اړه باندې دا اندېښنه څومره ډېرولی شي چې که طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ کېږي هم په افغانستان کې جګړه دوام کوي او افغانان به دا ډول پېښو قربانیان وي؟
په دې کې هیڅ شک نشته. زه داسې فکر نه بلکې په دې باندې پوهېږم چې د افغانستان جګړه د دغو مذاکراتو سره ختمېدای نه شي. که چېرته تنها طالب هغه څوک چې په قطر کې ده، دوی که له خپلو محلي قومندانانو سره، سیمه ییزو قومندانانو سره، څوک چې په جنګ کې عملا ښکېل دي په داخل د هېواد کې، له هغو سره یوه همغږي ولري، هم تر یو حده پورې کېدای شي چې د دغې خبرې جلوګیري وشي. ولې هغه لویې شبکې چې د جنګ دپاره روزل کېږي، جنګ دپاره په هغو باندې فرمایهګذاري کېږي، هغه د نن هم په افغانستان کې ټول قوت سره فعالې دي. ټولې هغه لارې چې د افغانستان شمال خواته لارې خلاصوي، هغه د غیر طالب وسلوالو په لاس کې دي او هغوی خپل اکمالات کوي د راتلونکي جګړې لپاره خپل تدارکات.
ډېر زیاته مننه کابل خان. تدبیر د چارو شنونکي وو چې په کابل کې د وروستي برید او د دا ډول بریدونو د مسؤلیت د نه منلو په موضوعاتو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروسو اقتصادي پرمختګونو او همدا ډول د اقتصاد لډګر مهم خبرونه ناجیه چاپی راوړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې ټولنې لخوا په کابل کې درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر نثار احمد غوریانی نن په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې په یاد نندارتون کې له کابل او ولایتونو بیلابیلو شرکتونو ګډون کړی او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي. نوموړي وویل چې دغه نندارتون د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا په هدف جوړ شوی. کورني محصولات، لاسي صنایع او کرنیزې توکي په څه باندې وسو غرفو کې ننداري ته خودل شوې دي. په یاد غونډه کې د سوداګرۍ سرپرست وزیر نثار احمد غوریانی سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د دوی شته ستونزو ته به رسیدنه وشي. لوړه تعرفه په لویو لارو کې د خازیو اخیستل او د سوداګرو امنیت خوندیتوب له هغو ستونزو وي چې سوداګرو پرې اندېښنې مطرح کړي. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ویزو او سوداګریزو چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو او خالي او باروړونکو موټرو په بیړه د تګ راتګ زمینه برابره شي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ننګرهار او خیبر پښتونخوا د والیانو په ناسته کې هوکړه وشوه. ښاغلي خوږیاڼي وویل چې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل د خیبر پښتونخوا له والي شاه فرمان سره په دې ناسته کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل کېدو غوښتنه وکړه. نوموړي ویلې په داسې یو سیستم کار کوي سو باروړونکو موټرو ته اسانتیاوې رامنځته شي. تر دې وړاندې افغان سوداګر له پاکستان سره په سوداګرۍ کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نوي افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
ازادي راډیو اوري د افغانستان له نږدې 2000 ډیر دیني عالمانو په کابل کې راټول شوي او د رواني جګړې په اړه خپل پریکړه کوي. دا غونډه نن د کابل د لوی جرګې د خیمه په تالار کې جوړه شوې ده. د دیني عالمانو داسې مال راټولېږي چې د سولې په اړه د روانو هلو ځلو سره سره جګړې شدت موندلې او اندېښنې هم زیاتې کړې دي. ټوی نادر دا غونډه تر یو بریده څارلې او په سټوډیو کې راسره
دا ناسته اوس هم روانه ده. د علماو سرتاسري غونډه ده. دوی د افغانستان سولې ملاتړ په مخه دا غونډه جوړه کړې ده. په دې غونډه کې تر دې د ما سلور علماو وینا کړې ده چې تر ډېره دوی ټینګار پام دی کوي چې د قدرت ترلاسه کولو لپاره باید افغانستان کې روانه جګړه نوره ودرېږي. دوی په طالبانو او افغان حکومت دواړو باندې غږ کوي چې د بهرني ځواکونو په وتلو او همدارس په اسلامي حکومت باندې باید دوی هوکړه وکړي او دا روانه جګړه چې هر ورځ لسکونه کسان قربانی ورکوي ادا باید ودروي. د یو سپارښتنه همدا درلود، یو وړاندیز یې درلود دواړو لور ته چې دوی چمتو دي چې منځګړیتوب وکړي تر څو هغه تضاد چې د دوی ترمنځ رامنځته شوی هغه د سنت او قرآن په رڼا کې حل کړي. تر ډیره د علماو ټینګار په همدې و چې په روانه جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، همدارز هغه خلک چې نه له سیاست او نه له قدرت هیڅ سره اړیکه نه لري او د دوی برخلیک له خطر سره مخ دی.
داسې ویل کېږي چې دوی بنند خپلې غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړي.
بله دوی به پریکړه لیک خپور کړي، خو تر ډیره چې هغه د دوی په ویناو کې موږ څه ترلاسه کړو شاید په پریکړه لیک کې همدا وي چې په بهرني ځواکونو په وتلو او د اسلامي حکومت په رامنځته کولو طالبان او افغان حکومت باید هوکړه وکړي.
ډیره مننه ډیوی. و امریدل چې یو شمیر دینی عالمان چې شمیر یې البته له 2000 ډیر دی په کابل کې راټول شوي وایي چې د قدرت د خپلولو لپاره پیل شوې جګړه باید نوره پای ته ورسیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نور و زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
افغانستان نړۍ ته په امریکا کې د کورونا وایرس د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر د تیر اوړي د ورځنیو شمیرو په پرتله زیات شوی دی. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د دې وایرس خپرېدل چټک شوي او داسې اټکل شوی چې امریکا کې تر دې بدې ورځې هم را روانې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پر همدې موضوع راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین راوړي.
نن د اکتوبر په 15مه په امریکا او اروپا کې کورونا وبا خپل ځپونکي بهیر ته دوام ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې اونۍ کې وویل چې ورځنۍ پیښې به نورې هم زیاتې او خبرداری ورکړ چې په ملي او محلي کچو به روغتیایي سیستمونه تر فشار لاندې راشي. د کورونا زیاتېدونکې پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې ځینو حکومتونو یې د مخنیوي لپاره نوي اقدامات او هڅې هم عملي کړي دي. په امریکا کې په تېرو 2 ورځو کې په اوسط ډول هره ورځ د کورونا 10000 پیښې رامنځته شوي. دا ورځنۍ شمیرې د 13 جولای میاشتې د ورځنیو شمیرو پر تله زیاتوالی ښیي. د امریکا په ډیرو برخو کې دغه ویروس د پیاوړتیا مزل وهي او همدې اکتوبر میاشت کې په منځني ډول هر ورځ 200 کسان ترې مړه شوي دي. تازه د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا ویروس اخته شوی. د پینس مطبوعاتي رئیس پرون ته یو خبر پاڼه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي وو. اروپا کې هم د کورونا وایرس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده. د غلط ځینو هیوادونو د وایرس د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي دي. ټاکل شوی اسپانیا د خبرداري نوې حالت اعلان کړي. دغه هیواد کې د کورونا وبا 1 میلیون پیښې رامنځته شوي، خو چارواکي وایي چې ممکن اصلي پیښې 3 برابره زیاتې وي. په چک جمهوریت کې چې اروپا کې تر ټولو ډېرې ورځنۍ مثبت شمیرې لري، پرون نږدې 12,500 نوي پیښې رامنځته شوې. د غلطه د ټولو پیښو شمیر له 2,500,000 اوښتی چې دغو کې نږدې 1,450,000 هغه فعال دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نن د اکتوبر 15مه نیټه ده. سلر ویش کال وړاندې په همدې ورځ طالبانو د افغانستان دولت په اسلامي امارت بدل کړ. دې ډلې د کابل د نیولو په لومړۍ میاشت کې د 1989 د اکتوبر په 15مه افغانستان دولت په رسمي ډول په اسلامي امارت ونوموه. له دې بدلون پوره سلر ویش کاله اوړي، خو طالبان لا هم د قطر په مذاکراتو کې اسلامي امارت کلمه د بحث وړ بولي. خو افغان دولت د امارت اصطلاح د یوې وړې ډلې مفکوره ګڼي او ټینګار یې دا ده چې امارت کلمه هیڅکله هم د سولې په خبرو کې د بحث وړ او مهم ټکی نه دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور رحمت الله افغان چمتو کړی چې اوس
اجامن الله منوم دي اوازې خبرې سولې طالبان پیدا سوې دي. ورځ ورسته چې مکتل طالبان راغله د سنگسار څخه سنځره او باغپور له پوري دغه شې در شهر پوري ولاره تر بولدک پوري دورې په در شاول کوټ پوري ولاره.
رحمان الله عبد الوهاب
تر بولدک ته فاصله نه پاله
ما فشار کوي
دغه چې دغه بیکاره کارونه یې کوله د پوستې چې درلوده دي دغه یې خالصله کوله.
طالبانو په 1994 میلادي کال کې هغه وخت چې افغانستان کې کورنیو جګړو زور اخیستی و په سویل لویدیځ ولایت کندهار کې سر راپورته کړ او د اکتوبر په 10مه د سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله. د همدې کال د نومبر په دومه یې کندهار ولایت ونیو او د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو د اسلامي تحریک په نامو اته کسیزه شورا جوړه کړه. طالبانو یو بل پسې په کمه موده کې له لږ مقاومت وروسته هلمند، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راوستل او د کابل تر دروازو را ورسېدل، چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د حکومت له مقاومت سره مخ شول. دوه کال وروسته طالبانو ننګرهار، کونړ او د لغمان له نیولو وروسته د 1989 میلادي کال د سپتمبر په 26مه کابل ونیو. یوه میاشت وروسته د طالبانو مشر ملا محمد عمر په افغانستان کې اسلامي امارت اعلان کړ. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر او د حرکت انقلاب اسلامي اوسنی مشر مولوی قلم الدین وای په دولت کې شرعي حدود نشي جاری کېدای، نو ځکه طالبانو دولت په امارت واړاو.
اسلامي حکومتونه په دنیا کې چې راغلي دي، اول بنیاد یې امارت و، چې امیر المؤمنین ټول په امارت کې جاری شوي دي، بیا وروسته حکومتو کې حدود نه دي راغلي.
طالبانو د خپل واک پر مهال سخت اسلامي قوانین وضع کړل. د نجونو په زده کړو، سا سندرو، مطبوعاتو او په ځانګړي ډول په تلویزیون یې بندیز ولګاو. په نارینهو یې په زور ګیري پرېښودې، له محرم او چادري پرته ښځه له کوره نه شو وتلی. د شرعي حدودو په جاري کولو سره یې ځینې قاتلین اعدام او د یو شمېر غلو لاسونه یې پرې کړل. افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې د ډیرو نظامونو د نومونو او جوړښتونو د بدلون شاهد و. په 1942 لمریز کال کې د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه مطلق شاهي نظام په مشروطه شاهي نظام بدل کړ، چې شاوخوا لس کاله وروسته سردار محمد داود خان د سپینې کودتا له لارې شاهي مشروطه نظام په جمهوري دولت واړاو او بیا وروسته هر ډله چې واک ته رسېدلې په خپله خوښه یې نظام بدل کړی. د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وای هر هغه ډله چې د خلکو له ارادې پرته د ټوپک په زور نظام او د نظام نوم ته بدلون ورکړي غیر قانوني عمل دی.
هر جنگي ډله چې د جنگ په وسیله غواړي چې قدرت ته ورسیږي او دولت نمونو ته تغییر ورکړي، اصلا له بنسټه دا یو غیر قانوني او غیر مشروع عمل دی. دا بغاوت دی په واقعیت کې. کوم نوم چې په خپل دولت باندې کېښودي دا غیر قانوني یو کارو.
د هرات پخوانی والی د طالبانو مخالف قومندان محمد اسماعیل خان وای طالبانو د افغانستان د اسلامي دولت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې وو بغاوت کړی وو، نو ځکه دوی ورسره جنګېدل.
هغه وخت اسلامي نظام په افغانستان کې وو، رئیس جمهور موجود و، نظام داسې نه و چې په کودتا باندې نه و راغلی، د خلکو په دغه په انتخابات باندې راغلی و. طالبان په حکومت باندې د اسلامي حکومت په مقابل کې دوی جنګ کوله.
طالبانو د خپل څلور کلنۍ واکمنۍ پر مهال القاعده شبکې پاکستانی، ځینو عربي، د منځنۍ اسیا او یو شمېر نورو هیوادونو جنګیالیو ته په افغانستان کې روزنځایونه ورکړل. په 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په متحده ایالاتو د القاعده لوري له مرګونو حمله وروسته امریکا او متحدینو یې د القاعده په ملاتړ په اسلامي امارت برید وکړ او دغه نظام یې نسکور کړ، چې په افغانستان کې د لوی جرګې له لارې جمهوري اسلامي دولت نظام ومنل سو. طالبان په دې وروستیو څو کلونو کې یو ځل بیا سره منظم او منسجم سول، چې په افغان دولت او نړیوالو ملاتړو یې پراخ بریدونه پیل کړل. له 1900 کلو جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې له اوږدو مذاکراتو وروسته له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه، چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د تماس ډله له تیرو شاوخوا 40 ورځو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په خبرو بوخته ده، خو لا هم په خبرو کې پرمختګ نه تر سترګو کیږي. که څه هم تر اوسه په اصلي ایجنډا خبرې نه دي پیل شوې، خو ښایي جمهوریت او امارت د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف یو عمده ټکی وي. هغه څه چې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د نه منلو وړ بولي،
د افغانستان د مذاکراتي ټیم هغه حدود او صلاحیتونه چې ورته جرګه ورکړي
خو په ورته وخت کې طالبان د راتلونکي نظام جوړښت د دواړو خواوو د مذاکراتي ټیمونو په بحثونو پورې تړلی بولي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد په اسلامي نظام کې د شریعت په پلي کېدو ټینګار کوي.
ډېر مهمه د اسلامي نظام د اسلام او شریعت تطبیق په عمل کې عنوان او نوم لوحه او لیکل د څه شي نوم پکې ودل کی دا هغه څه دي چې بحث پکې دلی چې ټول موضوعات دي چې باید بحث پرې وشي. ولې کوم شی چې ډېر ضروري دغه اسلامي حاکمیت د شریعت تطبیق په جامعه کې او په افغانستان کې دا زموږ لوی هدف ده. نو دا بحث ته پرېدو چې دواړه اړخونه په دې باندې مذاکرات کې مونږ ناست یو او چې د څه مناسب بلل او څه ښه واړ بلل دی راتلونکي لپاره.
که څه هم د طالبانو لخوا د نظام د بدلون له ورځې 24 کاله تیریږي او طالبانو د سولې د خبرو په پیل کې په اسلامي امارت ټینګار کاوه، خو اوس لیدل کیږي چې د طالبانو په ګډون ټولې خواوې دې پایلې ته رسیدلې چې د راتلونکي نظام څرنګوالی باید د خلکو له غوښتنو سره سم او د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو سره جوړ وي، هغه څه چې د سولې د خبرو په پایله کې به روښانه شي.
دولس بجې دیرش دقیقې شوې. د خبرونو لنډیز سالم محمد صالح راوروي په څې اونیزه خبرونه نور بس د خبرېږي چې فرید حلیم به وړاندې کړي.
په کابل کې د پرونی ځانمرګي برید وژل شو کسان شمیر 24 ته زیات شو. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي په برید کې 50 نور کسان ټپیان شوي دي. تر دې مخکې دغه وزارت د وژل شو کسان شمیر 40 ښوولی و. د اورزګان د والی وایاند وایي په دیره وت ولسوالۍ کې 20 وسلوال طالبان وژل شوي دي. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هوایي بریدونو او مخامخ جګړو کې 19 نور طالبان ټپیان شوي دي. د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د مندلو حادثې پیل کړي چې د یوې شیزینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د امنیت قمندانۍ ویاند ویلي چې پر دې شیزینه پولیسې نن د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر یې وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصري پرون په غزنی ولایت کې وژلی. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2.5 میلیونو او ژولکو او شتایده. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پنس د دفتر رئیس دیوین اومالی په کورونا وایرس سخت استوي دي. د پنس مطبوعاتي دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې په خپل د مرستیال ولسمشر مایک پنس او د هغه د میرمنې کورونا ټیسټ منفي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بیلاروس له الکساندر لوکاشینکو سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوي چې پر لوکاشینکو فشارونه په زیاتېدو دي او اپوزیشن خبرداري ورکړي چې کله واک څخه لاس وانخلي په ټول هیواد کې به اعتراضونه او اعتصابونه پراخ کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه شکست سکوت با من فرید علیمی خوش آمدید. نقاشی در افغانستان هنوزم زنده است و علاقمندان زیاده دارد. شما را از این طریق وضعیت کنونی افغانستان را به تصویر می کشند و شما را هم تصورات و احساسات خود را. همچنان در افغانستان ما شاهد پیشرفت های چشمگیر زنان در بخش نقاشی هستیم. اینکه نگاه عمومی به نقاشی زنان در افغانستان چگونه است و هنر نقاشی با کدام پیشرفت و چالش‌ها روبروست، در این باره با حفیظه محمدی رسام و نقاش صحبت می‌کنیم و خانم محمدی را از طریق تماس تلفن با خود داریم. خانم محمدی به برنامه خوش آمدید. همچنان فعلا فکر میکنم که تماس ما با خانم محمدی وصل نشده و شما شنونده های عزیز رادیو آزادی همچنان میتونین با شماره 0799-2340 و 0700-822-5755 نیز به تماس شوید. تا اینکه تماس ما با خانم محمدی وصل میشه، اگر تماس داریم از شنونده ها میریم تماس میگیریم و صحبت میکنیم. فکر میکنم تماسی هم نداریم. تا ای که تماس ما وصل میشه صحبت میکنیم. به ای که در افغانستان موضوع برنامه را بازم تکرار میکنیم که زنان افغان بله. سلام خانم محمدی، به برنامه خوش آمدید.
بله.
خخ فکر میکنم که یک شنونده را روی خط داریم. سلام، بفرمایین کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
سلام و احترامات خدمت شما و کارمندان رادیو آزادی، امید که جلو صحبتمند باشین. میباشین در رابطه به موضوع زنهای افغانستان، درست؟
بله بله، ما میمان داشتیم در برنامه داریم، خدا کنه که تماس ما وصل شد با اونا. صحبت میکردیم در مورد نقاشی زنان افغان و هنرهایی که در این بخش اینا تولید کردن و به نمایش گذاشتن. نظر شما در این مورد چی هست؟ بفرمایید.
تکر جور باشین، جنون صدمندی شما رو میخواییم و تمام شنوندهایی که شنونده رادیو سواد آزادی هستن. خب دستاوردهای زنهای افغانستان در طول سالهای گذشته عالی بوده، البته در بخشهای مختلف و از جمله رسومی و غیره کارهایی که انجام دارن. امید که بیشتر توجه نهادهای دولتی در خدمت بیشتر توجه شد و ما تاکید ما بیشتر در روی بسیار سواد زنها هست که امروز خیلی محروم هستن سواد، که انها سواد ندارن. اکثرا زنانی هستن در افغانستان بلکه بیشتر از حتی 100% ما متاسفانه که 80% امروز 20% بهرمند شدن، 80% دیگه متاسفانه از سواد محروم هستن. و ما درخواست ما و تقاضای ما از حکومت مرکزی است که بله، در بخش سواد آموزی بیشتر کار صورت بگیره و کورس‌های سواد آموزی که قبلا بود کاملا مفید بود کاش که دوباره راه اندازی شن. بله، واقعاً اینا خیلی مهم است در سواد کار صورت بگیره.
نظر شما در مورد نقاشی و ای که زنان افغان تصویر فعلی افغانستان به نمایش میگذارن از وضعیت جنگ و صلح و اینا دارن دستاوردهای در این زمینه هست و پیشرفتهای وجود داره چی هسته؟
در بخش تصویر و اصطلاح نقاشی که امروز زنان افغان نقاشی هایی که به اساس ضرورت و نیاز هست که اینها کارهای عالی دارن، قابل قدر هست و قابل یست که اینها از اینها تقدیر باشن و تقاضا ما امیدواری می هست که انشاءالله که در این موضوعات کار صورت بگیره، بیشتر زنها سواد و
تشکر. نظر شما را گرفتیم، نظر خوب بود. فکر میکنم تماس ما با حفیظه محمدی رسام و نقاش افغان وصل شده. خانم محمدی به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما، روز شما بخیر و صبح همه هموطنان عزیز که صدای ما میشنوند بخیر، انشاءالله همه خوب باشین.
تشکر بسیار زیاد بباشین که تماسم با شما با تأخیر فکر میکنم وصل شد. بازم خوش آمدین به برنامه. روی ازی صحبت میکنیم که خانم محمدی که نقاشی در افغانستان به خصوص آثار زنان افغان چقدر واقعا پیشرفت داشته و با کدام چالش ها رو بروز، و در ابتدا ببین که نظر عمومی نسبت به نقاشی هایی که زنان افغان به نمایش میگذارن و تا حال اینا داشتن چیگونه است از دید شما؟
متاسفانه تعداد از بانوان که علاقمند به هنر رسام و نقاشی هستند بیشتر میایند روی موضوعات بانوان را انتخاب میکنند و زیادتر روی سوژه های زن کار میکنند.
بله،
چون من بیش از 10 سال تجربه کاری در این بخش دارم، اما متاسفانه تابلوهایی را که ما کار میکنیم، من کار میکنم و اعضای خانه هنر ویژه بانوان کار میکنن، کسایی هستن که بیشتر روی خشونت علیه زن کار میکنن.
بله،
چون یگانه مشکل متاسفانه جامعه ما نابرابری مرد و زن و خشونت علیه زن بیشتر است و هر آن زنی که در خانه هنر ویژه بانوان یه کار میکنه آرزویش یست بساره طریق هنر نقاشی مشکلات جامعه را به تصویر بکشن.
بله،
بعد بختانه با تاسف خیلی زیاد من میتونم بگم که آثاری که توسط بانوان کار میشه با خیلی شوق و ضعف و آثاری هست که در طول خشونت هست و زیبایی و بالاخره مشکلات بانوان به تصویر می کشند هیچ وقت خرید نداشته و باعث میشه که دختر خانمایی که در برخش هنر رسامی کار میکنند دلسرد میشن.
بله.
و تنها دلیلی که امروزه ما میتونم خبر خوشی برای علاقمندای هنر رسامی برسانم این است که نسبت به سالهای قبل که ما بیش از 10 سال میشه در بخش نقاشی کار میکنم.
بله.
یک زمانی که ما رسامی کار میکنم تعداد انگشت شمار به تعداد 4-5 نفر دختر خانمایی بودن که در بخش هنر رسامی کار میکنم، اما خوشبختانه ما در یک مکان را که ساخت ویژه بانوان تعداد علاقمند بخش رسامی زیاد است، اما متاسفانه علاقمندی و توجه دولت و کسایی که در رأس دولت کار میکنن خیلی قسمت نیست.
بله، دلیل این علاقمندی چی بوده که بیشتر بانوان به هنر نقاشی رو آوردن؟
چون نقاشی یکی از کارهای سریع و کارهایی است که بیشتر خانوم ها بیش از این میتونه بیشتر کار بکنه. طبعا اگر متوجه شده باشیم زیبایی و کارهایی که جدید هست خانوم ها با وجه احسنش میدانند و کار بکنه.
بله.
و خوشبختانه در بخش نقاشی بیشترین علاقمنده بخش رسامی و نقاشی خانوم ها هست، چون واقعا متاسفانه که دولت توجه نمیکنه و تشویق و تقدیم یک مدت کار میکنه. باور به خدا کنید که ما کسایی را داریم که با شوق و ذوق و با خیلی انرژی خاص میاین کار میکنن، اما آثار را که اونا با شوق و با خیلی علاقه زیاد کار میکنن زمانی که فروش نمیداشته باشن به مورد زمان به ترس میشه و متاسفانه ما میتونم امروز از اجتماعی که شما اعلان بکنم که خانم ها خانواده ها بیشتر توقعشان این است که اولادشان فرزندشان زمانی که در یک جای کار میکنن اولین فرصتی که اینها توقعی که از اولادشان میداشته باشن باید کار را بکنن که درآمدزا باشن. اما هنر نقاشی متاسفانه درآمد نداره و این باید میشه که خانواده اولادا را برای دیگه تشویق میکنن و هنر رسامی کم کم ما میتونم که بگویم که هنر رسامی در سالهای اخیر وان که ما آمدیم برنامه‌ای که خودجوش بوده، برنامه‌ای بوده که من خود ما از بودیجه شخصی خود ما فعال ساختیم و برنامه برگزار کردیم.
بله.
اما باز هم متاسفانه جایی را که باید در اجتماعی ما بگیره ندارم.
بله. شما اشاره کردین که هنوزم به مشکلات اشاره کردین که دولت گفتین که حمایت نمی کنن و آنچه که دیده میشه و برخورده که صورت میگیره به نوع مایوس کننده است. چی شما باید کدام راهکارهای از نظر شما که خیلی مؤثر است در نظر گرفته شده و او بتانه که حداقل این تشویق و این علاقمندی را بیشتر بسازه؟
ما وقتاً بارها و بارها این موضوع یاد کردیم. تنها دلیلی که میایه و روی هنر رسامی و در کل در تمام اجتماع صدمه خیلی زیاده را که به کارهای فرهنگی زده کارهای پروژه‌ای است.
بله.
کسایی که امروز بدبختانه بگویم یا متاسفانه دسترسی به اینترنت دارن و پروژه نشته می کنن و
بله.
یک نحوه یک مردی را راضی می سازن که میاین کارهای پروژه‌ای می کنن. من این یعنی سراغ دارم کسایی را که به بدترین شرایط هنر رسامی را کار میکنن، اما هیچ وقت توجهی مثلا آثار اونا با فروش برسه تشویق شوه نیست و در کل تمام هنرمندانی که در بخش هنر رسامی کار میکنن یک نوع دلسرد شده، یا یک که رفتن و دفترهای خارجی کار گرفتن، یا یک که خارج از کشور رفتن و یایی که به یک حالت بسیار بحرانی قرار دارن. من خود من که یک دفتر دارم به نام خانه هنر ویژه بانوان، من میبینم واقعا خوشحال میشم که امروز مراجعه کننده های ما در بخش خانم ها بسیار زیاد است. اما من که من حریفی خودشان هستم نمیتونم انگلیسی خوب برای اونا بسیم که بالاخره بگراند از ایچی میشه ما میتونیم آساب شما رو به خروش برسانیم. باور به خدا کنیم که امروز ما بیش از 50 اثر به دفتر کاری ما دارم و هر لحظه که کارهای ما میبینیم من ناراحت میشم. ما روی هر تابلون که کار کردیم چقدر انرژی مصرف کردیم، چقدر بودجه مصرف کردیم و ما حتی آمدیم در خیابان نمایش های خیابانی برگزار کردیم که بیاییم ما کار بکنیم که از تمام خشب جامعه بکنه و افتار بارالیدن بکنه و بالاخره شاید کسایی پیدا شده که حمایت ما بکنه بگه شما میتونیم به سرازی روش بکنیم. اما چند دلیلی که من میتونم یادآور شدم که متاسفانه اوضای بحرانی، اوضای اقتصادی مردم ما خراب است و اوضای امنیتی که متاسفانه امروز مشکلات انتحار است و انتظار است و مردم که امروز نان بخوردن ندارد تو بیرد مرگ نقاشی که زیبایی خانه هست و بالاخره دیکور و دیزاین خانه را زیبا بسازه بیاین تابلو بخرم. این واقعا مشکلات جامعه ما هست و مختصایی هستیم که باید مبارزه بکنیم و بالاخره هنر جایگاه خودش را بالاخره پیدا بکنیم.
بسیار خوب. شما شنونده‌های عزیز شما هم میتونین به شماره‌های 0799-2350 07-822-555 نیز به تماس شوین. شما هم نظر پیشنهاد در مورد موضوع برنامه اگر دارین با ما شریک بسازین و از مهمان برنامه ما هم بپرسین. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین شما از کجا تماس گرفتین؟
الو
مهربانی برادر، نامتان و از کجا به تماس شدین؟ متاسفانه که شنونده ما تماسشان قطع شد. میریم اگر شنونده دیگه داریم تماس اونا رو جواب میتیم. بله بفرمایین کی از کجا تماس گرفتین؟ الو متاسفانه شنونده دیگه ما هم تماسشان قطع شد. صحبت ها ادامه میتیم با خانم محمدی. خانم محمدی شما از پروژه به شکل صحبت کردین که بنوی آثار که نشر میشه و بیشتر متمرکز به ایست که به شکل پروژه ایست و ای ثبات نداره. شما هم اخیراً یک نمایشگاهی را در مزار شریف در ولایت بلخ برگزار کردین. چگونه بود استقبال از این نمایشگاه شما که در این اواخر شما ایره برگزار کردین؟
من میتونم یک موضوع را اینجا یادآور شوم که کسایی که متاسفانه بدبختانه دیسترسی و هر آنگونه که هنر رسامی را یاد داشته باشن بلد نیست، اما اونها پروپوزال نویسی و ارتباط بسیار خوب با انجوهایی که مثلا در اینی بخشاف هم دارن و میکنن میگیرن و اینی باعث میشه که هنرمندانی که واقعا کار میکنن سرزنش شد و بالاخره با باز فراموشی سپرده شد. همیشه برنامه های من خودجوش بوده، برنامه های ما واقعا به خدمت مردم بوده. واقعا ما کاری کردیم که نه شهرت خواستیم و نه کاری کردیم که مثلا دمر در آمد بیاید. باور به خدا کنیم که ما نمایشگاهی را که برگزار کردیم از تو قضار شدیم.
بله در یک نمایشگاهی تا نمی اواخرن که برگزار کردین چقدر مصرف برداشت؟ آیا این مصرفی که شما کردین در این نمایشگاه او را تانستین که دوباره به دست بیارین؟
یک مکان را، یک دیواری را که مثلا مکتب سلطان راضیه بود به وضعیت بسیار خراب بود
ما یک مثال حزینه کردم و دلواره و از کار گرفتم و لشم کردم و بالاخره آماده رسانه ساختم. تا سه هشت پریشه با برادرم رفتم و دلواره رسمایی که قرار بود ما فردا کار بکنیم و را اسکیت کردم. و دقیقا سیپای های نقاشیه که در اون مکان برنمایش گذاشته شده بود ما آفار ما را بشناندیم. بیش از صد دانه سیپای نقاشی بود و هر سیپای نقاشی در مستد افغانی سرایه گرفته. یعنی ما توانایی و اینمی که ما باید می داشتم باید از خودم باید یک مکان روی که دارم می داشتم سیپایی لکه می تانستم از دقل یک مصرف به جای نمی شد. در زم انتقال تابلا ما نمایشگاه در سن مکتب سلطان رازیه در پیش مکتب سلطان رازیه بود تابلا را من اونجا انتقال دادم و دوباره انتقال دادمش به دفتر یک مقدار کرایه را کار دادم. در زم نوادی را که ما باید کار بکنیم روی دیوار ما کار کردیم دور ما هم از بودیجه شخصی خودم گرفتم و در پالی از این مدتی که ما مثلا در جو در جریان قرنطین بوده و بعد از قرنطین بوده ما آثار ما نهادیم و نمایش ماندیم. اینی واقعا همش هزینه بوده. باور میکنید که امروز من بیش از 50 دارم سر دارم. من سالهای قبل فکر میکردم اگر من بیاییم خشونت را به تصویر بکشم دقیقا مردم آثار که یک دختری که خودش به تار کشیده و یک دختری که خودش خودکشی کرده و یک دختری که به یک حالت بسیار خشن هست هیچ کس دوست نداره که روحی من فیزی نبوده به اتاق آزام بکنه. و این بار خوشبختانه ما و اعضایی که با ما در دفتر خانه هنر کار میکنن سعی کردیم که زیبایی افغانستان زیبایی خانه ما را به تصویر بکشیم. با آن هم علاقه مندی نبود و آثار ما متاسفانه به فروش نرسید. فقط ما یک پوشش خبری خیلی خوب گرفت برنامه ما و یک ما پوشش خبری خوب خوش شده خوب رسانه ها شدیم که رسانه ها ما را مثلا خوب پوشش خبری داره. خب ما این هم یک دستاورد بزرگ می دانم که بعض برنامه ها هست با آن که مصارف بسیار زیاد میشه اما پوشش خبری خوبی نمیگیرن. همین که پوشش خبری خوبی گرفت اینی لحظه که شما یاد میکنین تبر شما از کسایی شیده بودن که حفیظه محمدی بالاخره آمد در اجتماع و یک برنامه رو برگزار کرد و قیداد و محدودیت هایی که یک دختر خانم داره و این که در یک خیابان یک برنامه برگزار میکنن. من متاسف و این هستم که چرا دولت مردای ما در این برنامه حضور پیدا نمیکنه و تشویق هنر هنرمند نمیکنه. باور میکنید که من وقت هنرمندا را میبینم من این روز مدل من از هنر دست بکشم و ترک هنر میکنم بخاطر که من میبینم هنرمندایی است که با بسیار یک وضعیت بحرانی بگویم و یک وضعیتی که لباس های خاک زده و بسیار یک آدم چی بگویم نگم عدالت توقعا آدم ناراحت میشه وقتی در کشورهای خارج داری و ببینی هنرمندشان چقدر ارزش دارن. خب جامعه استوار است به هنر و فرهنگ. وقتی هنر نباشه وقتی فرهنگ نباشه جامعه دیگر رو به بحرانی هست و بالاخره یعنی فکر کنین که تنها دختری که در جامعه افغانستان میایه و مبارزه میکنه با افکار جامعه با افکار خانواده با ممانعت های خانواده و یک بار دیگر از اجتماع هم یک صدمه ببینه خیلی مشکله.
خانم محمدی شما گفتین که به نحو آثاری که خشونت ها را به تصویر میکشه و در حقیقت وضعیت کنونی افغانستان است و مشکلاتی که زنان افغان با او دست پنجه نرم میکنن، آیا فکر نمی کنین که نیاز از همچو نقاشی ها و رسامی ها باید نشر شد و حداقل بازتاب داده شد و آنچه که ما میبینیم وضعیت کنونی افغانستان و تصویر داده شد از از زنان افغانه؟
زنان افغانستان اگر صادق کنه بگویم تشویق شود. ما قوی ترین فرهنگ داریم، قوی ترین هنرمندان در افغانستان داریم. یک موضوعی تو اخیر ما شاید رئیس صاحب اطلاعات فرهنگ از من ناراحت شود. چند وقت قبل یک نمایشگاهی بود به نام زادروز مولانا در هتل بسیار مفشن برگزار کرده بودند. در برنامه‌ای که محوطه قید شده بر آثار هنر و هنرمندان در پولوی هر تابلو محتوای زیره آمده شده، یعنی عمق به احترامی بر یک سفر هنری. با هم سنین یک من نفر من فکر میکنم ما هنرمند نیستم. این چیزی است که یک دم احساسیه و آدم کار میکنن.
بله،
وقتی من دیدم که تابلوها در یک فن به نمایش گذاشته شده، محوطه قید شده و در ضمن نزول به مفلر بند شده و بالاخره با بسیار با وجه احسان برتان بگویم که مفلر قیدی کردن و کیک و کلچه و نمیکن بعض چیزا تغذیه کردن. مونی صاحب وزارت اطلاعات فرهنگ بود، رئیس صاحب اطلاعات فرهنگ بود، والی صاحب ولایت بلخ بود. وقتی که من داخل رفتم دوباره بیرون آمدم، باور به خدا امی چیزی نمونده بود که من عشق بریزم. پولوی هر تابلوی نقاشی مطرح دره استاد بود.
بله، خانم محمدی، ای توقف موترهای زیره و یا در کنار می نقاشی چی پیام می داد از نظر شما و یا ای که شما را به چی فکر چی انداخت کرد؟
یعنی فکر کنین ما در کشورهای خارج از که مکان را متخص می سازیم که تابلوها در یک مکانی هست که با مردمش با شوق و ذوق و با یک موسیقی آرام و با یک فضای کاملا رمانتیک و با یک فضایی که آدم راحت میسازه اینجا میان از آثار دیدن میکنن و خرید میکنن و هنرمند از تا امضایش هم میگیرن تشویق میکنن. ما بالاخره تا چی وقت به چنین حالت و به چنین وضعیت پیش بریم؟ وقتی رئیس صاحب وزیر صاحب موین صاحب وزارت اطلاعات فرهنگ عرض و احترام به هنر رسامی نداشته باشه، دیگه ما از یک کراچیوان و یک مدیر و یک کسی که در مکتب معلم است و بالاخره از هنر و هنرمند و هر چیز بوی نمیبره، ما دیگه از این کسا گله ندارم. باور کنید من حضور هستم، همین لحظه من میخواهیم که واقعا دفتر مجمع بکنم و ترک بگویم هنرم. من میبینم که چقدر ما باید فرهنگ سازی بکنیم، چقدر ما باید روی از این موضوع کار بکنیم. اگر امروز رئیس صاحب اطلاعات فرهنگ اجتماعی که ساخت شده وزیر صاحبی موید صاحبی اجتماعی که ساخت شده، ما مطمئن هستم بسیار دفعای خوب در موضوع هنر میگه. او محترم، اگر تو واقعا برای هنر ارزش قائل بودی، حداقل ما امی موتر تا پشت تابلو نمیماندی. باور کنین همون لحظه اگر ما تصویر میگرفتم، موترهای زیره چهار طرف تابلوها را گرفته بود، اصلا بیننده نمیتونست که تابلوها را ببیند. این یک مشکلی که وقتی یک آدم فرهنگی، یک آدم خودش در بخش هنر و فرهنگ کار میکنن، این کار را میکنن وقتی هم در دارن. وقتی ما یک محوطه را قید میکنیم، اینجا نمایشگاه هست و میبینیم که رئیس صاحبا و آدم های به حساب رئیس است و وکیل است و اینا میرین محترهشان، خب به دان دراده خب معلوم میشه که اینجا نمایشگاه هست و نمایشگاه قید شده. واسه که دانه این محتره زیره قید حساب میکنیم، این وقتا در داور است، وقتا در داور است.
شما هم ناامید نشین و صدای من کسایی که دوستایی که مثل شما هم اونا یادآور میشن از مشکلات و ممکن شما هم همین تصویری که گفتین که در کنار چنین تابلوها و بالاخره آثار نقاشی و سایت زیری استاد بدائیر هم میتونین که شما به تصویر بکشین و نمایش بدین. در ضمن
متاسفانه ما چی وقت بیایی مشکلات جامعه رو ما با تصویر بکشم؟ شاید ما تنها بانوی بودم که میامدم
بانوان را که مشکلات می داشتن به تصویر می کشیدم، از بست جامعه که مشکل را می بینیم به تصویر می کشیدم، اونا را طبعا چی نداشتن، فروش نداشتن، ما فقط هزینه می کردم و مثل خودجوش و امی هزینه رسم می پرداختم، اونم را مکمل می آودم به یک موضوع کار می کردم.
تشکر خیلی زیاد.
ما بیشتر از 12 سال می شه در بست هنر رسامی کار می کنم. تنها کسایی هست هنر دازی هستن، تنها کسایی هست هنر سوس می برن که این روز با دفترهای خارجی سر کار دارن و
تشکر خانم محمدی که متاسفانه وقت برنامه هم رو به پایان است. تشکر از شما شنونده عزیز که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.